द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشه کتون کو او ریدون کو دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ٹی وی دے د نه هیروز دا کال دے 2014 او د مئی د میاشتې 18 نیټه دا پاکستان کې دی وخت شوی دی د ماسوتن 10 بجې افغانستان کې د ماسوتن 9 می او دلته واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 1 بجې شوی دا د دیو ریډیو او ٹی وی په دې یو ساته خبری خبرونه کې زه انیلا خالد
او زه نصر کاکړ
تاسو ته هر کله وایو د نن ورځې د مهم خبرونو سرټ کې صدارنګ دی
د افغان سولې لپاره څلور ملکی غونډه سبا په اسلام آباد کې بیا پیل کیږي او افغانستان تر دې وړاندې د سولې په خبرو کې د ناکامۍ لپاره د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې خنډ ګرځولې وو.
هندی میډیا وایي نړیوالو پولیسو انټرپول د پاکستان د ترهګرۍ ډلې مشر مسعود اظهر د هغه د رور او ملګرو د نیولو امر کړی دی. په یادو کسانو د هند په پټان کوټ کې په هوایي اډه د حملې تور دی.
او عراقی او ائتلافي ځواکونه وایي عراق الرتبه سیمه د داعش څخه د خلاصولو لپاره مهم عملیات کوي. اخوا د ترګرو په بمی حملو کې په عراق کې نږدې 70 کسان وژل شوي دي.
قدر منو کتونکو مونږ سره په دې خبرونه کې یو شمېر ریپورټونه د سیمې او د نړۍ په حق له باندې شته دي چرته زه ما مونږ سره اوسې.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه ته یواری بیا شراغ لاسته په خبرونه کې زو ډومبي ریپورت ولوري ته چې د افغانستان د سولې په باب دی او ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې لپاره به سبا د څلورو هیوادونو د ډلې خبري په اسلام آباد کې پیل کیږي. په دې غونډه کې به د افغان طالبانو سره د مذاکراتو په تګلاره غور کیږي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال په ژواک خبري ادارې ته ویلي د څلورو هیوادونو په غونډه کې به د افغانستان استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیل وال کوي او د طالبانو سره د خبرو اترو ترڅنګ په ځینو نورو موضوعاتو باندې به هم له څلورو ملکی هیوادونو د استازو سره خبرې کوي. نور تفصیل ور باندې راکوي له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې.
افغانستان، پاکستان، امریکایی او د چین په استازو مشتمل د سلور هیوادونو غونډه کې به د افغانستان د پخلاینې د عمل په لړ کې په پرتو خندانو او راتلونکو تګلارې باندې خبرې اترې کیږي. د طالبانو لخوا د افغان دولت سره د امن خبرو څخه د انکار وروسته دا د سلور اړخیز ډلې لومبه غونډه ده چې کیږي. د سلور هیوادونو دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم 13 میاشت په کابل کې د طالبانو د خونړي برید وروسته د طالبانو سره د امن خبرونه لاس په سر شوې دي او په پاکستان یې غږ کړی دی چې د طالبانو پر ضد په خپله خاوره کې کوټلې عملیات پیل کړي. د سلور هیوادونو د راتلونکي غونډه څومره اهمیت لري او د دې مخې ته څه قسمه چیلنجونه پراته دي په دې حق له اسلام آباد کې سینیئر صحافي طاهر خان څه داسې نظر لري؟
اوس به دا وکتل شي، دا امتحان دی بیا په ځانګړې توګه په خصوص توګه د امریکا او د چین د استازو لپاره چې څنګه یو خدا ګروپ پاتې شي، ځکه چې افغانستان کې دا بحثونه هم روان دي چې دا ګروپ هم دې ګروپ هم نکړې شول چې طالبان د خبرو مې سره ولي. نو امتحان دی چې د دې ګروپ رول به څه پاتې کیږي، ځکه چې ځینې د افغانستان سفارتکارانو دا خبره هم کړې ده که د هغوی اندېښنو ته د هغوی غوښتنو ته ارزښت ورنکړي شي، اهمیت ورنکړي شي، نو بیا به دا خیرنۍ غونډه وي. د دې دا معنی ده چې دې ته اوس یو لوی ګواښ دی، د وجود ته د دې ګروپ. لیکن خبره اوس دام ده چې که دا ګروپ هم ناکامه کیږي، خبرې نه شروع کیږي، نو بیا خو هغه افغانستان کې هغه بې ثباتي او هغه جنګونه هغه پاتې کیږي. نو زما دا نظر دی چې اوس یو چیلنج دی په خصوصي توګه د امریکا او چین لپاره چې هغوی اوس یو د خپل رول نور موثر کړي او دا دې نه نور اهلیت ورکړي چې د خبرو دا پروسه په هر حالت کې شروع شي.
مطبوعات د پاکستان د دفاعي چارو د وفاقي وزیر خواجه محمد آصف د خلی لیکي چې پاکستان د سلور هیوادونو په هلو ځلو کې یو مثبت کردار لوبوي او هڅه کوي چې د سلور اړخیز ډلې کوششونه په افغانستان کې امن راوستلو کې بریالي شي. د پاکستان د پاره د افغانستان سفیر حضرت زاخیوال وړاندې روزو کې ویلیو چې د کابل او افغانستان ترمنځ لویه مسله د اعتماد کمې دي او سیړونکو هم دریز لري چې تر څو پورې دواړه هیوادونه په یو بل شکونه کوي نو تر هغې پورې د دوی ترمنځ په یو بل اعتماد جوړېدل هم ګران دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
کتونکو تاسو د اسلام آباد نه درشد حسین دا رپورټ واورید. سبا لپاره په اسلام آباد کې د سلورو ملکونو د ډلې غونډه بیا پیل کیږي. افغانستان وای په دې غونډه کې بعد اوس نه پس سفیران برخه اخلي. د افغانستان صدر اشرف غنی ترجمان وای غونډه کې بعد امن سره سره په نورو چارو هم خبرې کیږي. د افغانستان نه د ډیوا ریډیو خبریال حکمل روان په دې اکل باندې تفصیلات راکړي.
ارکوای پاکستان دی د خپل رښتینولۍ ثبتولو لپاره لومړی خپل ژمنې عملی او بیا ورسره خبرو ته په سپین میدان تیار دی. که پاکستان په تیرو څلور اړخیزو غونډو کې کړي ژمنې عملی نه کړي نو افغان حکومت د سولې له څلور اړخیزو خبرو بایکاټ کوي. هغه څه چې د ولسمشر مرستیال ویاندي وایي،
د افغانستان د حکومت غوښتنه دا ده چې پاکستان لومړی باید هغه تعهدات بشپړ کړي چې د څلور اړخیز کمیسیون د لارې کړي دي، د هغو ډلو په وړاندې باندې عملي اقدام وکړي چې د دوی په خاوره کې دي، په افغانستان کې چاودنې کوي، په افغانستان کې انتحار کوي او انسانان وژني. تر څو پورې چې عملي اقدام سوی نه وي، د افغانستان د حکومت لپاره د مذاکراتو مسله د وخت زیاده. موږ که چیرته مذاکرات کوو هغه به بین الافغاني مذاکرات کوو چې پایلې یې ډېرې ښې دي. د پاکستان سره د څلور اړخیزو ناستو نوري غونډې به د سفیرانو په کچه.
که څه هم پاکستاني رسنیو د چارواکو له کوله خبر ورکړی چې په راتلونکي څلور اړخیزه ناسته کې به د چین او امریکا په ګډون طالبان هم برخه واخلي، خو اوس چې تازه دغه لړۍ بیا پیلېږي په تړاوي مشرانو جرګه له حکومته غواړي چې خبرو ته دی د تضمین په شرط کښېني. هغه څه چې د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلم یار پرې ټینګار کوي،
غوښتنه ځینې دا ده چې تضمین باید ورکړي، مذاکرات شروع شي، د افغانستان صلح ته ضرورت لري او پاکستان باندې فشارونه راوړي. هغه ملکونه چې موږ هڅوي مذاکرات ته چې هدف مې چین او امریکا ده، که واقعا په افغانستان سره په صداقت کې دوی پاکستان باندې فشار راوړي تر څو پاکستان د دومخې سیاست نه لاس واخلي.
پاکستاني چارواکو ویلي د څلور اړخیزو خبرو دغه پنځمه ناسته له نورو ناستو سره ځکه توپیر لري چې د وسلوالو طالبانو استازي پکې ګډون لري، خو افغان حکومت وایي که د پاکستان له لوري جواب مثبت وي نو د سفیرانو په کچه په یاده غونډه کې ګډون ته چمتو دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منه اوریدونکو، اوس هم د افغانستان د سولې د خبرو اترو په باب یو بل ریپورټ ولوري تاسو پام را ګرځو، او هغه د په اسلام آباد کې د افغانستان د کډوالو په حق له یو غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان د ملي امنیت سلاکار پخوانی جنرال ناصر جنجوا د افغانستان سره د پولې د انتظام او څارنې په چارو باندې خبرې کړې دي، او وایي چې هم په دې حق له کابل سره خبرې اترې کوي، او زیاته کړې ده چې د خلاصو پولو له امله په سرحد باندې د ورانکارو تګ راتګ د مخنیوي او د امنیت لپاره هیڅ عمل نسی کامیاب کېدای. په دې باندې نور تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
افغان مهاجرینو په حق لا یو دستوري ته وینا په وخت کمی سلامتی مشیر ناصر جنجو ویلی دی، پاکستان یو باثباته افغانستان کتل غواړي او موږ هم امن خوښو او دغه امن گاونډي هیواد کې هم غواړو. ناصر جنجو وی د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله ده، خو د حفاظت سم مکمل نظام نشته، پوله باندې رکاوټونه هم نشته او بارډر مینجمنت باندې هم څه توجه نشته. د سله وجه یو هیواد نه بل هیواد ته په اسانه خلک زی راځي، او پاکستان غواړي د افغانستان پر ازا بارډر مینجمنت یا د پولو حفاظت نظام زیات کړي.
اینڈ ابسنس آف بارډر مینجمنٹ مور دین 2600 کلومیٹرز آف بارڈر جسٹ لائز آل نیکڈ وداؤٹ اینی بیریئر وداؤٹ اینی کنٹرول. یو ہیو نو والز نو ڈورز ٹو یور ہاؤس اینڈ اسٹل یو وانٹ ٹو پروٹیکٹ اٹ. سو وی آر seriously considering, of course with a mutual consent, improving the border management and also revisiting the easement rights.
دوی وی شپږ سو کیلومتر د بارډر حفاظت نظام نشته، ځکه پاکستان په سنجیدګۍ په دې غور پیل کړی دی چې دلته حفاظتي نظام زیات کړي. تیرو ورځو کې تورخم بارډر هم ځکه څلور ورځو پورې بند وو چې پاکستان په پوله ازغن تار لګول غوښتل. کامی سلامتی مشیر ناصر جنجو وایي د ترهګرۍ پر ضد پاکستان 6000 نه زیات خلک وژل شوي دي او 100 ارب ډالر نقصان شوی دی، خو دا جنگ د پاکستان نه وو، دغه شان افغانستان کې روسي مداخلت په نتیجه لکونو افغانان مهاجرین پاکستان ته راغلي وو او تر اوسه دلته موجود دي او دا مسله هم پاکستان نه جوړ کړي خو قرباني هم پاکستان ورکړي دي بیا هم نړۍ د پاکستان کردار ته د شک په نظر ګوري خو پاکستان غواړي افغانستان کې د مکمل امن وي او پاکستان د افغان مهاجرینو با عزت واپسی هم غواړي
وی آر ویری سنسیئرلی ٹرائنگ ٹو ہیلپ آؤٹ دا ریکنسیلیشن وی آر ٹرائنگ ٹو پلے آر رول ان برنگنگ پیس ٹو افغانستان اینڈ آلسو ٹو آور ریسٹیو ایریاز
دوی وی پاکستان او افغانستان یو مشکل وخت نتیری کی او په ځین خبرو اختلاف هم لري خو نظر یو دی چې رابطه زیات کړي او موږ په دې کې مخلص یو چې افغانستان کې امن راشي او د پاکستان ناکلار سیمو کې هم امن خواهش لرو دلته موجود افغان کډوالو په حق لا ناصر جنجوه ویلي دي چې طالبان د افغان مهاجرینو په شکل پاکستان ته راغلي دي او پاکستان دومره وسایل هم نه لري چې د کډوالو خېګړې د پاره سو کړي دوی وی چې دلته موجود افغان مهاجرینو بیرته وطن ته لیږلو او هلته دوی ته یو با حفاظت ژوند ورکولو لپاره عالمی طاقتونو ته پکار دی خپل کردار ولوبوي اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو د افغانستان د سولې په باب تاسو رپورټونه اوري زموږ همکار افتخار حسین هم په افغانستان کې د سولې په باب په امریکا کې د مخاورو سناتورانو سره خبرې اترې کړې دي هغوی څوای هم د خبرو ته هغه څومره خوشبینه دي او څومره قرباني جاده دي افتخار حسین صاحب د وخت له مر سره په سټوډیو کې موجود دي سړی مسې په خیر علي
ډیره مننه نصیر احمد کاکا
ډیره مننه تاسو خبرې کړې دي له سناتورانو سره او له مخاورو سناتورانو سره چې د امریکا په سیاست کې اغیز هم لري څه درته ویلي هم د سولې د خبرو په باب
یقینا سرنګ چې تاسو په پیژنګلو کې ویل چې دا خبرې تیرې روانې دي او دا به سبا کیږي دا هغه پړاو دی چې ډیر مهم ګڼل کیږي یو خبره دویم دا چې امریکا هم په دغه خبرو په میز ناشته ده دلته بیا د خارجه چارو د کمیټې د سینټ چې کم چیرمن دی باب کارکر هغه تاسو به اکثر په خبرونو کې وینئ چې پالیسی باندې ډیر اثر رسوخ لري دا وخت نو سوشه به وړاندې زه ورغلی ما د سینټ ودانې ته او د یو هیرنګ نه پس کم چې د غلطه ورونی کیږي په شام باندې یو اورونه و نو د هغه ورسته منګه دا غ سره خبرې ترې وکړو زما ولنه پښتنه ته هم دغه و چې را دي خبرو ته تاسو مره خوشبینه تاسو ته څنګه ګوره او څو وړې زکه چې طالبان خو نخکاری چې غنی په دغه خبرو کې کینی داسې مایوسی د افغانستان لخوا سرګند ده او په پاکستان ګوتې منول کیږي تاسو څو وړې نو دا غوي جواب څه داسې
has strengthened them and it doesn't appear to me that because they see themselves gaining ground I don't know what dynamics exist then for really for them to play the kind of role that I think people would like
دی دا وی چیرې طالبان لګیا دی په میدان کې د جګړې په میدان کې چې دی هغه نور هم مخ په وړاندې زی نو دی وی چې زنه پویګه ما چیرې آیا د دې خبرو تورو براتلون کې وخت کې څه شکل جوړیږي خو دا سیخکاریږي چې د غلطه کې ځنې شکونه شته دي او د مفادات یو اختلاف هم موجود دي یعنی اشاره بیا پاکستان او د سیمه کې چې کم کردار لوبي دغه تا و بیا راځو په دې باندې چې یره د پاکستان لپاره امداد تاسو چې دینو بند کړی دی مشروط کړم دی او بخې بند به استعمال نه کوده هغه تند چې د دومره طاقتور سېنټر دی د خارجه چارو د کمیټې نه مورته چیرې تاسو د پاکستان نه چې دغه مشروط کونه اوس غواړي هغه خبرې راته که تاسو وایې نو دی جواب صدا سره
پاکستان نوز Pakistan knows where Connie leaders where the Taliban leaders reside. They give them get-out-of-jail-free cards when they come to roadblocks and other places. We know they're, in essence, supporting them. So what I'd like for them to do is to actually do what they say they're doing.
دیده وی چیرا د ټولو نه غټه زما چې اندېښنه ده فکرمندي د پاکستان د حقانی ډلې لپاره چې دې نو مرسته نه ده پریښي. کله چې دا ځواب راکوو نو ما ته په خبرو کې د لږ داسې مسکې هم شو چې ګنې تا ته هم دا پته ده او دا یو ډېر غټ حقیقت دی. نو ځکه ما دا کار کړی دی دا جواب د دې دا او چې تر څو پورې پاکستان دغه جاری ساتي نو یقینا زما هم دغه غوښتنه ده چې پاکستان ته به امداد زما له طرفه چې دی نو هغه مشروط بیا راځو په دې باندې. هم د دغه کمیټې چې د ده سره مرستیال دی هغه دی خو د ریپبلیکن ګوند دی هغه د ډیموکرات ګوند دی. نو د هغه نوم چې دی بن کارډن دی. بن کارډن نن ماره طالبانو د خبرو په حق لباندې پوښتنه وکړله نو هغه راته ځواب څه داسې راکړه.
There are many puzzle pieces here, and obviously there are so many countries in the region that are in conflict or in stages of being failed states. We have countries that are building democratic institutions, more representative institutions. We got to
نه دا وی چې پسیما کې داسې زنه هوادونه شته دي چې هغه د دغه هدف د طالبانو سره د خبرو اترو دغه پروسه مخ په وړاندې بوتلو د دغه هدف پر ضد سي دینو کار کوي. په هغه کې بیا هم اشارتن دوی خبرې کولې او دی دا وی چې را په خپل خبرو کې دام ویلې چې یقینا مونږه د پاکستان سره تعلق چي دینو هغه صرف په دې باندې نه دی چې مونږه غوي ته امداد ورکو بلکې د دې مختلف درجی دي او دغه تعلق خه تعلق ته زمونږ ور سره حسې روان دي. خدای اویل چې را د امن حاصل لپاره چې دینو کار په کار دی او کله چې هیوادونه ناکامه شي نو چونکه د غلطه د دینه وړاندې دا اورونه چې ودا په شامونه مثال هم د شام ورک چې بیا ډېرې مسلې جوړیږي نو یقینا ک افغانستان دی ک پاکستان دی هاغه حالت ته تل نه دی په کار په کم کې چې بیا چې د بهرنۍ نړۍ ته هم خپل خلک هم په مصیبت کې وي. رازو بل یو بل یو وتلې سېنېټر چې هغه پریزیدنشل کینډیډیټ هم دلته صدارتي امیدوار هم د ریپبلیکن ګوند لخوا په مارکو روبیو تاسو به کتلې وي. مارکو روبیو چې زور سر ملو شم نو او ماغه شخه تازه تکړه او داسې نخ کاری دی چې دومره غټ کمپین چلولې دی او موږ ته لږ وخت راکه. یقینا ماته هم دغه پښتنه وکړه چې تاسو خو په خارجه چارو کمیټې په دې غونډه کې ناس وې او تاسو د شام په حق باندې خبرې کېدلې. د شام دا مسله داسې ښکاریږي په امریکا کې هم او په نړۍ کې هم چې نه امریکا لګیا دا سلاسته راوړنې کیږي او ډیر دا دغه سره مخ دی انګریزي کې سټیل میټ یا سټیګننسي چې په ځای یو شی ولاړی او مخ په وړاندې نه ځي. نو د دې ځواب د غې په اړه باندې صدا سیو.
As I've said for long, I've always wanted us to empower local elements on the ground that are not radical Islamists to help remove Assad and hopefully craft a better future for all the Syrian people. Right now, because of Russian and Iranian engagement, we see kind of a stalemate, unfortunately, and people are dying, and as Assad and with his
مارکو روبیو چې دا تاثر صحیح دی چې ګنې په دغه اړه باندې سکیږي نه مخ په وړاندې زینه کم داسې ګامونه چې د نړیوالې ټولنې یو دی. دا وایي چې ګوره هلته ایران او روسیه چې څو پورې لاس لري نو ایسم نشي کېدلی او دویمه خبره دا کوي چې هلته کې اوس خلک مري لګیا دی نو یقینا کوششونه کېږي چې دغلته کې امن راشي. د دې نه بیا ما یوه بله پوښتنه وکړله چېرې آیس دا هغه تندره وډله ده چې په دغه سیمه کې خاصه توګه په عراق او په شام کې ډیره فعال ده د دې خلاف کاروي خو روانه ده. خدا اوس هم ډیره فعال ده ټریټری ور سره ده یعنی سیمه ور سره ده په خپل ولکه کې ده. نو ستاسو په خیال په پالیسو کې کم داسې بدلونونه په کار دي چې دې غون ډلې ته ماته ورکړي شي؟ نو د جواب څه داسې راکړه.
Well, I believe ISIS will eventually be militarily defeated, but the sentiments that led to their rise will remain in place as long as a brutal dictator like Assad is in control.
دا وی چې الټیمیټلی یعنی اخر د دې جواب هم دا دی چې په پوزي توګه ایس لماته ورکی دی شي داعش له دغه تندره وډلیلا. خو بیا دا وی چې را تر کومه حد پورې تر سو پورې چې په شام کې د بشور الاسد ډیکټیټر بشور الاسد پرنګ یو ډیکټیټر ناشتي نو دغه کار ډیر ګران دی. نو دا وه غټي غټي خبرې چې سوشه به وړاندې په خپل مرکو کې د امریکا وتل سېنټرانو د سیمه په حق له د داعش او د شام د کړکیچ په حق له مونږ ته وکړه.
ډېر مننه افتخار حسین صاحب د ځان خیال ساتئ.
مننه.
قدرمنو کتونکو تاسو چاته زی مزه کچ مونږ تاسو ته پاره نور هم یو شمیر ریپورتونه لرو او زمونږ د خبرونه لا دوام لري. نړیوالو پولیسو انټرپول په ټان کوټ کې د هند په هوایي ځواکونو د حمله تور د پاکستان تر هغه ډلې جیش محمد او د غرور عبدالرؤف باندې لګولې دي او د دوی د نیولو امر یې کړی دی. نور تفصیلات اورو د رابعه پیر په دې رپورت کې.
مسعود اظهر په ضد د دې څخه وړاندې د جموں کشمیر سټیټ اسمبلی او د هغه د ورور عبدالرؤف په ضد په 1999 کې یوه الوتکه د تښتولو په تور کې هم د انټرپول ریډ وارنټ ته ځنډ ښکار دی. اوس د دغه وارنټ په اړه د پاکستان پخوانی د قانون وزیر او قانون پوه احمد بلال صوفی وایي
اور جو تفصیلات اخبارات میں آئی تھی اسے تو یہ لگتا تھا کہ وہ ان نیمڈ ایف آئی آر اس میں کسی ملزم کو براہ راست نامزد نہیں کیا گیا. اب اس کے لیے پاکستان کی جانب سے ایک جو انویسٹیگیٹر ہیں ان کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جی آئی ٹی کی گئی تھی وہاں پر کس نوعیت کے ثبوت ان کو ملے ہیں اس کی بنیاد پر کیا وہ ثبوت نشاندہی کرتے ہیں جب مسعود اظہر انوالوڈ ہے اگر تو ہے تو پھر ان کو یہاں پر کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اور گرفتاری.
پر دغه ریډ وارنٹ په داسې حال کې عمل کېدای سي چې مقدمه په پاکستان کې رجسٹر سوی وي. ویل کېږي چې پاکستان کې درج کړی سوی ایف آئی آر د نامعلومو تنانو په ضد دی. چېرې دوی ککړ وو نو د دوی په ضد عملیات کېدای سي. خو دوی زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورن تنان یو بل ته حواله کولو لوزنامه نشته. نو په داسې حال کې کچری ریډ وارنٹ ایشو هم سي نو پر بنیاد یې هغه یو بل هیواد ته نسي حواله کېدی. د دغه برید پس پاکستان مسعود اظہر په حفاظت تی ولکه کی اخستی وو. خود دی پاړه د دې پس مخې ته نه دی راغلی چې دوی چرته دي او د دې پزیت عملیات سوي دي. بل اړخته د برید په اړه هندستان پاکستان ته د دې څخه وړاندې ثبوتونه ورکړي وو او د پاکستان څخه په دغه برید کې ککړ خلکو په ضد د زر تر زر عملیاتو غوښتنه کړې وه. پاکستان په دغه برید کې ککړ د نامعلومه تنانو په ضد مقدمه کسه هم درج کړې ده. خو ویل کېږي چې د هند له اړخه ورکول سوي دغه ثبوتونه ناکافي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو کولی سئ زموږ ټوله خبرونه زموږ په ویبپاڼه هم وګورئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/diwa او د ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لسی facebook.com باندې voadiwa او هم دا ډول په twitter.com باندې /voadiwa. اوس یو بل رپورٹ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د امریکا په یو ایس آی پی نومې اداره کې د غیرت په نوم د وژنو په اړه د یو پاکستانی شرمین عبید چنای د فلم کتنه سوې ده. زموږ همکار سمینا احسان هم دغه کتنې ته ورغلې ده. څه حال لري د ول تاسو سره شریکو سمینا احسان؟ تر ټولو مخکې سړی مسیو په خیر علي.
ډیره مهرباني کاکر صاحب. او تیر ورځ شکم د تاسو څنګه یاد کو یو ایس آی پی یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ اف پیس سیډنیز اداره د دلته کې شرمین عبید چنای چې د پاکستان هغه ډاکومنټري جوړونکې ده، هدایتکار ده د فلمونو چې ځلې د آسکر ایوارډ ګټلې ده. لاول ځل د تیزاب په خزو باندې د تیزاب شیندلو په موضوع باندې هغې ته د ډاکومنټري په جوړولو آسکر ورکړی شو او دې ځل هغې د غیرت په نوم په پاکستان کې چې کم قتلونه کیږي په هغې موضوع باندې کم فلم جوړ کړی وو د هغې په سر ورته آسکر ایوارډ ورکړی شو. په یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ آف پیس کې تیره ورځ د دې فلم سکرینینګ وو، یعنی دا فلم خلکو ته ښودل کېدو. 15 منټو دغه فلم وو او د دې فلم لیدو دپاره ډیر غټه شمیره کې زنانه راغلی وې. هال پوره ډک وو او په دې باندې هم ټول ډیر خوشاله وو چې داسې موضوع چې په دې فلم کې راپورته کړی شوی ده نو خلک غواړي چې دې موضوع باندې په پاکستان کې بیا د دې مسلې د مخنیوي د پاره څه ګامونه کیږي هغې نه هم ځان خبر کی. جی کاکر،
ما بل پښتنه کوله چې په خپل هم تاسو دا فلم کتل دي مجله تر اوسه پوری نه ده کتل کز موږ اوریدونکو سره هم دا خبره شریک کړي چې دې فلم کې د پاکستان و ټول د ټولنې
څنګه عکاسی شوې ده؟
کاکر صاحب، د پاکستان ټولنې چې په دې فلم کې څنګه عکاسی شوې ده، هغه مطلب زما په نظر باندې خو ماته ډیره هغه بیلنس چې ورته وي کنه، یعنی برابر متوازن شوې ده. یو طرف ته هغه اړه خودلې شوې ده چې کم خلک هغه سوچ لري چې د غیرت په نوم باندې قتلونه کوي، د هغوی څه سوچ دی. بل طرف ته هغه خلک خودلې شوې دي چې څوک په ښه او په بد باندې پوهیږي. خو شرمین په نظر کې هغه په خپل په دې فلم کې څنګه عکاسی کړې ده، دا به هم د هغوی د خولې نه لګواورو.
For me, this film represents two things. It shows the best of Pakistan and the worst of Pakistan. So the men, actually, for this young woman, the system worked. So she was rescued. She was taken to a hospital where male doctors worked on her.
Sharmeen Wai, padi documentary ki da Pakistani muashre dua arakhuna khudal shwi. Yau haga arakh charta chi khalak da diru masalo au mazuato poha nalari. De khalkuna ta su sa tama hum nashay larale. Chi dwe ba yue masale ta hum pa haga nazar uguri chi kam nazar زر استاسو ده. زکا غیرت او عزت د پاره هغوی هر حد نه اوړي دي شي. بل اړخته هغه خلک دي چې په خبره پوهیږي، د دین او دنیاوی قانون د دوانو نه خبر دي، لکه څنګه چې د هغه په وینا باندې په دې ډاکومنټري کې کم ډاکټرانو چې د غیرت په نوم باندې قتل کړی شوی جنې داغه ژوند بچو. بل طرف ته هغه وکیل وو چې چا داغه مقدمه کوله، او دریم اړخته هغه پولیس افسر وو چې اچا د دې کیس تفتیش کولو، او په دې تفتیش کې هغه د انصاف د تقاضي پوره کولو پوره کوشش کولو. جی،
او بل ما دا ویل چې اګال ان د ریور کنه، دغه ډاکومنټري نن سبا د پاکستان په تعلیمي ادارو کې هم شول کیږي، په دې باب شرمین عبید چنایت څه ویلي؟
بالکل، دغه هم پښتنه شرمین عبید چنایت کې خو دی شو، او هغه وی چې د دوی هدف ته دوی ځان ته ټاکلی دي اسکولونه او کالجونه، چې دوی به خامخا په ټول اسکول کې او په ټول ملک کې کوم تعلیمي ادارې دي هلته کې به دا وړي. او د دوی هدف دا دی چې زنانو ته خو به دوی دا ډاکومنټري خای خای، خو هلکانو اسکولونه او کالجونه چې کوم دي هلته کې هم هغوی دا ډاکومنټري خامخا وخای. د هغوی غږ به تاسو ته واورو.
I need to show this to the men. We're taking it to men's colleges, government colleges just for boys. That's where this conversation needs to take place. And yes,
شرمین وای غواړي چې دغه فلم یوازې خزو ته ونه خای، بلکې سړو ته هم وخای، ولې چې د هغې لپاره ضروری ده چې سړی او ځوانان په دې موضوعاتو خبر شي. دا هم شوې دي چې په یو اسکول او کالج کې ډاکومنټري سکرینینګ نه پس ځوانانو د جنۍ د پلار خبرو باندې پړقي وهلي، خو بیا موږ د دې ځوانانو سره کینو او خبري ورسره کوو. او دا هم ضروری ده چې تاسو په معاشره کې موجود د یو سوچ په مقابله کې یو بل سوچ لپاره ځای جوړ کړئ، او په هغې خبرې شروع کی، او دغه جدا یا روخانه سوچ په فلم کې د پولیس افسر او وکیل په شکل کې ښکاری چې د خپل مذهب نه هم خبر دي او په انساني حقونو هم.
او سیمینار سن یو اخرانه پښتنه، شرمین عبید چنای، په دې باب څه ویلي دي چې په پاکستان کې د غیرت په نوم د وژنې مخنیوي څنګه کېدای شي؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. دغه پوښتنه په الته کې چې کم خلک موجود وو، په هغوی کې یو زنانه دوی نه وکړه، او غوښتل یې چې لکه څنګه چې دوی ډاکومنټریانو په ذریعه باندې ډېر حساسه موضوعات راپورته کوي، لکه د ښځو باندې تیزاب شینتل، دا هم ډېره غټه مسله ده په پاکستان کې، او بل د غیرت په نوم باندې قتل. نو هغوی جواب اوریدل غوښتل چې څه شوي دي، ولې چې هم د دې ډاکومنټ ترینا پس په پاکستان کې د پاکستان وزیر اعظم لترفه هغوی په خپل د امر جاری کړی وو چې د خزو پر سره چې کم ظلم زیاتې کیږي د هغې پر ضد به قانون زر تر زره منځوريږي. خو هغه قانون چې کم دی، هغه نن سبا په پاکستان کې سم کم سیاسي حالات دي، د هغې په وجه باندې وسه پوري منزور شوی نه دی. نو د شرمین نه باورو چې هغوی په خپل سره سوچ لري په دې حق له.
I mean, I always say that Pakistan's greatest assets are its women. I mean, come on. We win Nobel Peace Prizes, we win Academy Awards, we climb Mount Everest, we win the big...
شرمین وای، زه همیشه دا ویم چې د پاکستان زنانه د دې ملک لویه اساس دي، ولې چې دوی ته پته ده دوی څه کولای شي. پاکستانی ښځو نوبل انعام ګټلی، په لوبو کې میډل اخلي، عسکري ګټي، غرونو ته خیجي، تعلیم کې تر ټولو مخکې دي. خو خبره د موقع راځي. هغه ښځې یا جنکۍ چې د دې فلم د کردار پشان د غیرت په نوم وجلای کیږي په هغوی کې او کامیابیان تر لاسه کوونکې زنانو کې فرق صرف د موقع نه ورکولو دی. کچری خزو ته موقع ورکړی شي نو هغوی هر څه کولی شي. بل خبره د قانون ده چې کچری په ملک موجود قوانین د غیرت په نوم قاتلان مجرمان وګرځي او د مافی حساب کتاب تی وباسي نو بیا به څوک هم خپل لور خزه او مور تش د غیرت په بنیاد ونه وجني.
ډیره مننه سمینا احسان او کور مودم.
ډیره مهرباني. مننه.
کدمنو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی. اوس تاسو سره د داعش په اړه باندې یو خبر هم شریکوو. داعش تندروه ډله څنګه چې تاسو دا نوم اوري دې وخت د ټولې نړۍ لپاره یو غټ چیلنج جوړ دی. عالمی طاقتونه په دې اړه دې وخت ډیر فکرمند دي ځکه چې دا تر هغه تنظیم داسې پروپیګنډا کوي چې ځوانان په خپل طرف ته راغب کوي. نوې خبر دا دی چې د امریکې مینیسوټا ریاست کې په درې سومالی امریکنیانو باندې داعش سره د شاملېدو د سازش په سر باندې مقدمه شروع شوې ده. په دې حق له باندې تاسو ته تفصيلات درکوي افتخار حسین.
په مینیاپلس کې دا وخت په 22 کلن محمد فراه، 21 کلن ګولید عمر او 22 کلن عبدالرحمن داود باندې د امریکې نه بهر د قتل د سازش په لړ کې مقدمې چلول کیږي. کچرې جرم پر ثابت شو نو دا ځوانان د 15 کلونو نه واخلې تر د عمر کې سزاګانې ورته ورکړې دي. شي درې واړو تنانو د فرد جرم نه انکار کړی دی. د عمر ګولید مور فدوما حسین د وی او ای سومالی سانګې ته ویلي دي هغه غني چې وفاقي تحقیقاتي اداره اف بی آی دا په درې واړو تنانو کې نفاق پیدا کوي چې دا رنګ د یو بل خلاف ودرېږي. فدوما حسین وای اف بی آی دا تنان د یو بل پر ضد په دروغه د بیانونو ورکولو لپاره استعمالي او په مقدمه کې گواه عبدالحی یوسف د ای بی آی لخوا ورکړی شوی د دروغ او بی بنیاد بیان ورکړو. صادق ورفا چې د سومالی امریکنی ټولنې فعال غړی دی د وی او ای سومالی څنګه تویلی دا د ټولنې مقدمه نه ده، یعنی په ټولنه شک نه دی شوی او یو تن تر هغه وخت پورې معصوم دی تر څو چې پر جرم ثابت شوی نه وي. صادق ورفا وای په دې ملک کې دا د ترهګرۍ تر ټولو لوی مقدمه ده. ډیر د احتیاط او د صبر نه کار اخیستل پکار دی. پکار ده چې انتظار وشي. د منصفانو نظام موجود دی. دفاع وکیلان به خپل دریز وړاندې کوي. خدا واضح کول ضروری دی چې دا د سومالی ټولنې مقدمه نه ده، یو څو افراد دي. د عدلیه نظام موجود دی او تر څو چې په چا جرم ثابت شوی نه وي هغه معصوم ګڼل کیږي. د درې واړو تنانو محمد فراه، ګولی دومر او عبدالرحمن داود خلاف مقدمه کې ګوی عبدالحی یوسف ورکوي چې په یو وخت کې د دوی ملګری و. یوسف وای تندروی په لورې همدغه تنانو بوتللی و. یوسف په داسې وخت گرفتار شوی چې داعش کې شاملېدو دپاره شام ته روانېدونکی و. هغه د دې خبرې اعتراف کړی دی چې داعش ته خپل ځان د وسلوال په توګه وړاندې کړي. په محمد فراه، ګولی دومر او عبدالرحمن داود باندې الزام دی چې کال 2014 نه راواخلې تر کال 2015 پورې په خپلو خبرو اترو کې داعش کې شمولیت لپاره شام ته د تګ لارې چارې لټولې خو جاسته د ختلو وړاندې قانون نافذ کوونکو ادارو ونیول. دوی دا الزامات رد کړي دي خو که جرم پرې ثابتېږي نو د 15 کلونو نه تر د عمر قید سزاګانې ورته ورکړې دی شي. مقدمې په 2 هفتو کې د ختمېدو امکان دی.
کتونکو اوس دا یو رپورټ د امریکا په حق لباندې دی. د امریکا صدر براک اوباما پرون د 14 افسرانو ته د زړورتیا او د مړانې تمغې ورکړې دي. په دې حق لباندې نور تفصیلات راکوي زموږ همکار نصیر کاکړ.
د ګل یا دوشنبه پر ورځ د 14 افسرانو ته د اعزاز ورکولو په وخت صدر براک اوباما وویل د قانون نافذ کوونکو د نورو خلکو د تحفظ لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي وو. صدر اوباما وایي که دې کسانو بهادوري نه وای ښوولې نو ګڼو خلکو میندو پلرونو زامنو لوڼو او ملګرو به ژوندونه بایللي وای. براک اوباما وویل دا افسران په سم وخت په سم ځای کې موجود و خو کار یې د خپل وظیفې څخه هم بیرته کړی دی. د فیلادلفیا ښار یو پولیس افسر د ویډیو ګیمونو یو دوکان کې د شوکې په وخت ووژل سو. هغه ته اعزاز د هغه د مرګ وروسته ورکړل سو.
They stood up to dangerous individuals brandishing assault rifles.
صدر اوباما وای دا پولیس افسران د خطرناکو مصالحه کسانو په ضد درېدلی و چې په لاسونو کې یې توپکې تماچې او چړې وې. یو پولیس افسر په حمله کې په چړو څو وارې ووهل سو او یو افسر په داسې حال کې په مخ او لاسونو وسوځېدی چې په لویه لارې د اور لګېدلي موټر څخه یو تن رایستلی. براک اوباما وویل د ګڼ شمېر قانون نافذ کوونکو افسرانو د قربانیو او د فرشناسۍ څخه خلک هیڅ خبر هم نسی. صدر اوباما وایي نن چې کومو خلکو ته تمغې ورکول سوي دي دا به هر چا ته نه وي ورکړل سوي، خو هر ورځ د امنیت دا مامورین په خپله سینه د احترام نقش ګرځوي. په دې موقع سرکاري وکیل لوریټا لنچ وویل کومو افسرانو ته چې اعزازونه ورکړل سوي دي په هغو کې خو ځینې د خپل بهادرۍ مظاهرې په داسې وخت کې کړي چې په رسمي توګه په خپله وظیفه هم موجود نه و، یعنی په خپل شخصي وخت کې خپل فرضشناسي یې ښکاره کړې ده. لوری ټالنچ وایي د دې بې مثاله افسرانو قرض نه الفاظ او نه اعزازات ادا کولی سي. دوی د امریکایانو د تحفظ په خاطر لاسانی حدونو ته رسیدلی دي. د پبلک سیفټی میډل آف ویلیریا د اولس د حفاظت په خاطر د بهادرۍ د دې تمغې بنیاد په خواني صدر بل کلینټن په کال 2000 کې یشی و، او مقصد یې د هغه پولیس افسرانو او اور وژونکو د خدماتو اعتراف کول و چې د خپلې دندې په ترسره کولو کې یې د بې مثاله مړانې مظاهره کړې وي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خپرونه له واشنگتن ډی سي څخه اوري. په خپرونه کې یو شمېر نور هم مهم رپورټونه را سره دي چې په خپل نوبت په تاسو ته وړاندې کوو. مر سره د مشاعرې رپورټ هم دی. ډیرو زورورو او درنو شاعرانو خپل کلامونه ویلي دي، هغه به هم له تاسو سره شریکوو. خو اوس وخت سو دی د نړیوال مطبوعاتو، او نن نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
پاکستان کې او په خصوصي توګه د پاکستان په قبایلي سیمو کې په القاعده جنگیالو د امریکای د لسو کالو راسي د جاري ډرون حملو له سبب القاعده ته زخ ډیر جاني او مالی نقصان رسیدلې دی، او دا ګوند اوس په دې نتیجه رسیدلې دی چې د القاعده مستقبل په شام کې دی. همدغه وجه ده چې القاعده تقریبا خپل شلخه مضبوط جنگیالي شام ته لیږلي دي. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز په خپله یو تازه ګڼه کې شام کې د دولت اسلامیه د مخې وهلو د پاره د القاعده د جنگیالو شام ته د کوچ کولو په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون لیکلی دی. د نامتو لیکوال اریک شمټ د لیکلی شوی دی مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د غربي ملکونو د چارواکو مطابق د القاعده د لوړ رتبه جهادیانو شام ته د کوچ کولو نه القاعده د پاره د شام د اهمیت اندازه لګیږي. اخبار لیکي چې د القاعده د غلویو جنگیالو ته شام کې د القاعده د ملګری ګوند النصره په ملګرتیا د اسلامي امارت د قیام کار سپار لې شوی دی. النصرا فرنٹ په کال 2013 کې د دولت اسلامیه نه جدایی اختیار کړی دا. دغه نه پس پاکستان کې پروت د القاعده ستر مشر ایمن الزواهری د تیرو سو کلونو راسي شام ته د القاعده د جنگیالو لیګلو عمل جاری ساتلی دی. خاغلی ایمن الزواهری کال وړاندې د خراسان ګوند په نوم شام ته داسې جنگیالي لیږلي دي چاته چې په غربي ملکونو د حملو کولو امر شوی دی. د میډل ایسټ انسټیټیوټ ستر دانشور چارلس لیسټر خپل یو تازه مضمون کې لیکلي دي چې القاعده او دولت اسلامیه دواړه د یو اسلامي مملکت قیام غواړي، خو د دې مقصد د حصول په لوري د دوی لارې جدا دي. په بغداد کې د امریکنو فوزونو ویان کرنل سټیو وارن خپل یو بیان کې ویلي دي چې شام ته د القاعده د لویو لویو سټو د راننوتو له سبب واشنگټن کې او د یورپ مشرقي وسطا او د شمالي افریقې د امریکې د اتحادي ملکونو په صدر مقامونو کې لویه ویره تره خوره شوې ده. د امریکې د مخبرۍ د ادارې د سی آی ای ډایرکټر جان او برینن خپل یو تازه بیان کې ویلي دي مونږ القاعده ته زخ ډیر نقصان رسولی دی، خدا ګوند په مکمله توګه تبانه دی، په دې سبب مونږ لبا دوی ته ویښ بیدار اوسیدل پکار وی. نیویارک ټایمز لیکي دا لا نه ده معلومه چې القاعده به شام کې د اسلامي امارت بنیاد کلا او څنګه ږدي، ځکه چې النصرا فرنټ سره د شام د صدر اسد د حکومت خلاف اوګه په اوګه جنگیدونکي ډېرې یاغیانې ډلې د اسلامي امارت د قیام خیال ردوي. په دې لړ کې د دې ډلو دلیل دا دی چې په دې به د اسد حکومت خلاف جنگیدونکي ډلې نورې دانوانه شي. د لندن د کنټری ریسک آی ایچ ایس نومي تنظیم ستر تجزیه نگار فراس ابیلی وایي چې د القاعده د مذهبي نقطه نگاه مطابق د اسلامي امارت د قیام اعلان په هغه صورت کې پکار دی کله چې پدې کې حکمرانی کول ممکن وي. خو د القاعده اعلی قیادت پاکستان کې د خپل کړي نقصان تاوان د پټولو او په شام کې د یو پروپیګنډا انقلاب راوستو د پاره دغلته د یو امارت د باقاعده قیام اعلان کول زیات سودمند ګڼي. ولې د النصره د قیادت یوه ډله د امارت د قیام په ځای شام کې د مقامي خلکو ځان سره د ملګري کولو حکمت عملی ته زیات اهمیت ورکوي.
کتونکو تاسو زموږ د خبرونې په ویبپاڼه باندې هم کتلی شئ او دا غي پته ده www.voadiva.com. اوس راځو د نورو رپورټونو اړخته. عراقي او ائتلافي ځواکونه وایي د عراق الرتبه سیمه د داعش نه د خلاصولو لپاره مهم عملیات کوي. اخوا د ترهګرو په بمی حملو کې په عراق کې نږدې اویا کسان وجلی شوي دي. تفصیلات راکوي زموږ همکار نصیر کاکړ.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویلي که چیرې عراقي ځواکونه توان ولري چې الرتبه وژغوري نو دا به د داعش په ضد جګړه کې د پرمختګ یو مهم ګام وي. د سږ کال په شروع کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ختیځ شام او د عراق سنجار پولې ته نږدې یوه پراخه سیمه کې خپل کنټرول له لاسه ورکړ. که چیرې د الرتبه شاوخوا غربي کړۍ هم له لاسه ورکړي نو یوازې د قایم سیمې او انبار ایالت پورې به پاتې سي او دا به د شام او عراق ترمنځ د داعش د کنټرول یوه ټینګه لیکه وي. دغه تړانګه د وسلوالي ډلې لپاره په دې مهمه ده چې خپل عملیات په شام کې له ځانه ټاکل سوي دارالخلافې رکا څخه کوي او له ترکیې سره یې پوله نښلوي. دغه لار د وسلوالو او لېږدونو لپاره کارول کېدای سي. د دفاع وزارت ویان د دوشنبه پر ورځ د داعش په ضد جګړې په باب تازه سنجونه ورکړې او ویلې دي د ډلې په عراق کې 15% کنټرول له لاسه ورکړی او دا ډول په شام کې یې له 1400 څخه تر 20% پورې کنټرول له لاسه ورکړ. د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې د کال 2014 په منځ کې شمالي او غربي عراق او شام کې پراخې سیمې ونیولې او په شام کې د اولسي جګړې څخه د ګټې پورته کولو په ترڅ کې د خپلې خوښې اسلامي خلافت اعلان کړ. د دغه ډلې سره په جګړه کې د کال 2014 د جون په میاشت کې 868 عراقي عسکر ووژل سو او د ملګري ملتونو رپورټونه وایي کال 2015 کې تر 15200 زیات عراقي ځواکونه وژل سوي. روان کال تر اوسه پورې د داعش سره په جګړه کې د عراق 1500 عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په عین وخت کې د داعش سره په جګړه بخت ملیشو لپاره د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف هوایي بمبارونو ډیره مرسته کړې او تیر کال یې هم په دغه مرسته رمادي او تکریت بیرته ونیول. بلې خوا نن د سه شنبې پر ورځ ویانا کې د ولسو هیوادونو په غونډه کې زیاته توجه په شام کې د 15 کلنې زړې جګړې په ختمولو ده. د شام د ملاتړ د ډلې په نوم دغه غونډه د رول سوي خبرې بیا شروع کولو او د ډزبندۍ په لوزنامه کې په مشکلاتو او بشري مرستې رسونو باندې خبرې اترې کوي. په شام کې د فروری په پای کې شروع سوي ډزبندۍ څخه په هغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې ډیر کمی راغلی و خو نتیجې یې سوکه سوکه راکمې سوې. غونډې ته تر تګ وړاندې د جرمني د دباندنیو چارو وزیر فرانک والټر له مطبوعاتو سره خبرو کې وویل هغه وایي نن په ډزبندۍ باندې په ښه توګه د عمل کولو موافقه سوي شرایط جوړوي. له دې څخه به نه یوازې د حلب ښار بلکې د حلب شاوخوا سیمې به هم یوارې بیا آرامه سي او موږ به د سیاسي انتقال لپاره لاره هم وګورو. امریکا او روسیه هڅه کوي چې مقابل لوري د ډزبندۍ ولوزنامې ته کانې کړي. د دوشنبه پر ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي هم منصب سرګی لاوروف سره د شام د ستونزې په اړه خبرې وکړې. د روسیې انټرفاکس خبری اداره وای د شام او ترکیه ترمنځ د ترګرو د لژدونو په لارو تړلو باندې هم د ملاقات کې خبری وسوي.
دا د وایس اف امریکا جیب ریډیو ده او قدرمنو اوریدونکو تاسو ته به وایو چې یو بل داسې رپورټ لرو چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي ستاسو په ګمان و
ولسی ستونزو ته ډیره زیاته پاملرنه کوي، هغه ته مهم والی ورکوي، او که ولوب ته یا د لوبو وکتنو ته. دا به هم له تاسو سره هم په دې خبرونه کې شریکول مر سره وسی، او اوس هم یو بل رپورټ چې د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف نن ډیر اسماعیل خان ته سفر کړی، او هلته د یو هوایي ډګر د جوړونی سره سره د غازو د پایپ لاین د غزولو او بلابلو سیمو ته د غاز رسونی د پروژې اعلان هم کړی دی. خو په سیمه کې ځای خلک وایي چې وزیر اعظم د کډوالو په ستونزو باندې هیڅ هم خبره نه ده کړې. نور تفصیل راکوي عدنان خان بیٹنای په دې رپورټ کې.
د ملک وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د خیبر پښتونخوا انتهایي سویلي سیمې ډیرا اسماعیل خان دورې پر مهال نږدې د 300 نه زیاتو عربو روپو ترقیاتي پروژو اعلانونه کړي. دوی ډیرا اسماعیل خان د ایوې بلې مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند لخوا دعوت شوی وو، او د وزیر اعظم جوړېدو څخه په دې خوا میا محمد نواز شریف د ډیرا اسماعیل خان د غاړومبنې سفر وو. وزیر اعظم میا محمد نواز شریف جلسې لپاره ډیرا اسماعیل خان رته کلاچی سټیډیم کې انتظامات نیول شوی وو، او دوی سره د مهال د قبایلي او خیبر پښتونخوا گورنر ظفر اقبال جګړه هم وو. په سټیج ناز زیات کسان دی مولانا فضل الرحمن ډلې لیدل کېدل، او مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته هرکلی وویلی.
جناب وزیر اعظم کو آپ تمام بھائیوں کی طرف سے، جنوبی اضلاع کی طرف سے، ڈیرا اسماعیل خان کی سرزمین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
وزیر اعظم نواز شریف د یوشمیر ترقیاتی پروژو مخکتنه وکړه چې پکشي د ډیر اسماعیل خان څخه پنجاب تر حق له علاقې پورې موټر وی شامل افا، او کورنو ته د قدرتی گیس رسد څخه هم وویل.
اور میرا دل چاہتا ہے کہ ڈیرا اسماعیل خان کے لیے میں کچھ کر کے جاؤں، تو اپنا پورا ہوم ورک کر کے یہاں پہ آئے ہیں. آج زبانی اعلان کرنے نہیں آئے، یہ گیس کا افتتاح ہوا ہے.
وی ویل دی منصوبو لپاره نږدې د موټر وی لپاره 2200 اربع روپۍ، او ګیس لپاره نږدې 80 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي دي. دغه موټر وی په اړوند ویل کېږي د امریکا د خلکو د امداد نړیواله اداره یو ایس ایډ په مرسته جوړول کېږي، او دغه پروژې لاسلیک کال 2000 کې شوی. خو نواز شریف د مهال دغه خبره تکرار نه کړه. یعنې د وی چې نواز شریف د نوړانې د پاک چین اقتصادي راهداري په غربي لارې لومړی کار شروع کولو وعده سچ کل کړي وه، خو په هغې په اړوند څه ونه ویل. البته پاک چین راهداري د ملک د اقتصاد لپاره ایوا ګټوره پروژه وبلله، او راتلونکي کې په دې غربي لارې د ریلوی ټریک تیرولو ژمنه هم وکړه.
قریب وو وخت آنے والا ہے کہ ریلوی بھی یہاں سے گزرے گی، اور ان منصوبوں پہ اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. یہ 260 کلومیٹر کے لگ بھگ کا منصوبہ ہے. بہت فائدہ پہنچے گا ڈیرا اسماعیل خان کو اس سے.
نواز شریف دلیر اسماعیل خان ترکه لپاره 40 کروڑ روپۍ، او چشمه لیفت کینل لپاره 100 اربع روپو اعلان سره د ایوی یونیورسيټي، او ډیر اسماعیل خان د اجازهنو هوایي ډګر د نړیوال معیار سره برابرولو اعلان هم وکړ. یره دی چې ډیر اسماعیل خان هوایي اجازهنو ډګر کې د اجازهنو الود د ډیر وخت راسي د زړ ښکار ده. نواز شریف ایوی بلی ضلع ټانګ کې د ټانګ زام ډیم ابتدایي ډانچا جوړولو لپاره د 1 کروڑ روپو څخه وویل. ټانګ زام خړ هر کال د سیلاب اوبو ځایي آبادی متاثره کوي، او د سره د کیس ورکولو څخه هم وویل. ټانګ دی خیبر پښتونخوا انتهایي سویلي سیمه ده، او انتهایي زیاته پسمنده شمارل کیږي. د ټانګ خلک وایي دوی ضلع لپاره د نواز شریف دغه اعلانات بیخي د نشت برابر دي. دا د هم یادوي چې ټانګ ضلع د مولانا فضل الرحمن د سیاست پلارنی ټاټوبه هم شمارل کیږي. ډیر اسماعیل خان چې زیات وخت راسي تندروي او فرقهیزو شخړو سره مخامخ پاتې شوي، نواز شریف د جلسې پر مهال د طرف ته څه توجه ونه ګرځېده، او نه یې ضرب عصب عملیات تکرار کړل، او نه یې د عملیاتو په وجه بې کوره شوي ولو ستونزو ته پام واړولو. که څه هم نواز شریف بار بار د جلسې ته وینا پر مهال وویل دوی دغه ترقیاتي پروژې د چا په خلاف نه اعلانوي، خو د تقریرونو پر مهال مولانا فضل الرحمن او نواز شریف د بل کوم کون په ځای زیات هدف مخالفه ډله پاکستان تحریک انصاف وو.
انکه نصیب میں دھرنے ہیں، وہ دھرنے کرتے رہیں. ہم اپنا کام کرتے رہیں گے.
مولانا فضل الرحمن تحریک انصاف ګوند په جوړولو کې اشارتاً د ملک استخباراتو ته هم ګوته ونیوله. یټه دی چې د ملک وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د خیبر پښتونخوا ایوه بل ضلع د بنو دوره هم کړې، او هلته هم یو شمېر ترقیاتي پروژې اعلان کړې وې. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
وزو کتونکو خیبر پختونخوا ته او د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه نن په دې باندې ځنډولې شوې ده چې زیات غړي کرکټ میچ کتلو لا تللي وو. ناکیدین وایي خیبر پختونخوا د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ ته او باید چې دا غړي چې دي د ولسي ستونزو ته سنجیدګۍ سره پاملرنه وکړي. نور تفصیلات راکړئ د ډیوه ریډیو خبریاله سادیه قاسم شاه.
د صوبا خیبر پختونخوا اسمبلی یا د دلتا پارلیماني تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو حکومتي جماعت د صوبایي اسمبلی اجلاس رابلی او بیا یې په خپله د ارکان غیر حاضرۍ له وجې د جمعې ورځې پورې ملتوي کړلو. د دغه اجلاس ملتوي کېدو وجه د زیاتره حکومتي جماعتونو ایم پی ایس د پنجاب اسمبلی غړو سره د کرکټ میچ لپاره لاهور ته تګ دی. د نن نه شروع شوی د صوبایي اسمبلی دغه اجلاس کې د اعلی او ثانوي تعلیم او د خزانه قائمه کمیټي رپورټونه پیش کول د ایجنډي برخه وو، خو د ارکان غیر حاضری لوجې دغه رپورټونه پیش نشو. خو د حکومتي پارټي پاکستان تحریک انصاف د پارلماني امور وزیر امتیاز شاهد قریشی صدا وویل.
اکچولی دا څه شوی دي چې زمونږ تقریبا نیمه اسمبلی ممبران چې کوم دغه لاهور ته تللی دي، لاہور کے زمون دا تاسو نوٹ کئی چې خیبر پختونخوا اسمبلی ایم پی ایس پلس د پنجاب اسمبلی ایم پی ایس د وی پماس کې الته کرکټ میچ دی په لاہور کې، او نو دې وجنا زیات تر تعداد چې کما دا هغه الته تله وو کنه. نو حکومت سره بلل او جی بالکل ٹھیک تا، نو مې دا سمو وکړې جاندا خو چې کم نن په کم به جاندې باندې په خپل موجود ما چې کم یې جاندا وا هغه ټوله کمپلیټ شول. نن خو دا خاص بلم نو سنورم دا نو، او تاسو چې کوم د خبر بانک ولا خبره کوي ان شاء الله کمې کې جاندې کې په پاغه باندې خبر بانک دی اس حساب دی نور ډېر غټ دغه دی بلونه دي هغه به مرضی. نو دا څه خبره نشته چې کوم یې را دی الریډي ایجنډا هم کمپلیټ شو هغه نه پاس چې کوم لا کوم بعض کسانو الریډي کوم چې یو کدو کوون هغه هم لاړلو، نو دی وجنه کوم نشاندای خو ضروری شي، ادروایز دا کې سم الفایډ انټنشن بالکل نشته. جی
د حکومتي ارکان په صوبایي اسمبلی اجلاس کې غیر حاضری باندې د مخالف ګوندونو غړو سخت نیوکې وکړي. او وی ویل چې دا د صوبې د خلکو سره ټوکه ده. په داسې مهال چې په صوبې کې ټارګټ کیلینګز او بدخوري عام دي، او د بینک اف خیبر او د احتساب د انټی کرپشن اسټابلیشمنت په حق لا په اجلاس کې بحث کیدلو، دغه غړي د کرکټ میچ لپاره لاهور ته تللی دي. د جمعې پورې ملتوي شوی د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی اجلاس کې به په راتلونکي ورځو کې د صوبې بینک اف خیبر مشر او د صوبایي خزانه وزیر مظفر سید ترمنځ په یو بل باندې د اختیارات ناجایز استعمال او د نورو تورونو په حق لا رپورت با په صوبایي اسمبلی کې پیش کیږي. د دې نه علاوه د صوبي انټی کرپشن اسټابلیشمنت د مشر د عہدینا لری کولو وجوهات په حق لا به هم په دغه اسمبلی کې بحث کیږي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویزړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منو اوریدونکو، اوسم زه د پاکستان قبایلی سیمې مومند ایجنسی ولورته چیرې چې د پښتو
یو مشاعره سوی ده وتلی او مخور شاعرانو خپل کلام هلته په دې مشاعره کې ویلی دی. زموږ خبریال ارشد محمد هم دې مشاعرې ته ورغلی، یو ویډیو رپورټ یې تیار کړی، اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
تا کې مې رسا وژني او ما په پردو لاسو اشنا وژني، او پرون د خپلې اجرې خان وجلم، پرون د خپلې اجرې خان وجلم، نن مې د خپل جماعت ملا وژني. او شعر دی چې یم په نیتونو د یارانو خبر، یم په نیتونو د یارانو خبر، ما به په ټوکه کې رښتیا وژني.
د افغانستان پولیس سره نږدې د مومند ایجنسۍ جګړه ځپلې خوېزو سیمه کې دا مشاعره کلونو پس را جوړه کړې شوې. په دې سیمه کې امن پر ځای کېدو وروسته یو ځل بیا کلتوري هلې ځلې پیل شوې. خو شاعر او خبریال حیرت مومند ګیله کوي چې لا هم د خپلو خیالاتو اظهار په آزاده توګه نشي کولی.
پښتانه شاعران، پښتانه لیکوال چې کومه دي، د خپل زړه بړاس نشي شتلی، د خپل قوم هغه نمایندګي نشي کولی څنګه چې ورته قوم سترګې او غوږونه او خوله وایي. خو دا غوږونه او سترګې او خوله چې کومې دي، چا پې لاسونه ایښي دي، چا ته څادرې ته وکړي دي، ړاندې کړي دي، لوڅینې نه.
دا زړه هم بعضې وخت په داسې لاره سړی بوزي، په نیمو نیمو شپو تر قندهارا سړی بوزي. نو
د ارواحد نظیر مومند په یاد کې را جوړ شوی دی غونډې ته د مومند ایجنسۍ او چارسدی سیمې یو شمېر خبریالان او شاعران راغلي. او د چارسدی ضلع سره تعلق لرونکی شاعر نیم مخلص وایي چې دلته داسې غونډې را جوړول د امن ثبوت دی.
الحمدلله خلکو چې کومې خبرې کړې وي هغه اسم نشته، امن دی. او د هغې امن د ټولو نه غټ ثبوت دا دی چې یو خوندوره او یو تاریخی او یو بهترینه مشاعره پنځمه کلیزه د خوېزو محمد نذیر لاله دا مونږون منزله.
نثار مومند وایي چې داسې غونډو ته حکومتي مرسته ورکول پکار دي چې د یری او ترهې پیزا ختمه شي.
ان شاء الله امن راتلونکی دی. همدغه سیمو کې چې دغه سی پروګرامونه کیږي، نو دا زمونږ ته د امن لارې طرف ته مونږ وړي. زما به دا غوښتنه د ټولو چارواکو نه هم چې دغه سی غونډې چارواکي سپورټ کی او د هغې معاونت وکړي، او په دې لرې لرې علاقو کې، خورو خورو علاقو کې دغه سی پروګرامونه ارینج شي.
ګډونوالو ویناو چې دې ترهګرۍ ځپلې سیمه کې د مینې او امن پیغام خورولو په خاطر داسې غونډې دوامداره ساتل پکار دي. د همکار شمالي سره ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټی وی، مومند ایجنسی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
کو دا واد نن خبرونه او د نور خبرونه د لپاره تاسو زمونږه ویب سټ ته هم تللی شئ. دا غی پته د www.voadiva.com، په فیسبوک باندې زمونږه پته دا voadiva، او د ټویټر پته دا voa@voadiva. دا غنې علاوه که تاسو زمونږ ژوندې خبرونه اوریدل غواړئ، یغې د لپاره په سمارټ فونز باندې یو اپلیکیشن آیټیونز په نوم باندې شته، هغه تاسو ډاونلوډ کړئ. یو الته کې voadiva چې کله تاسو ولیکئ زمونږ ژوندې خبرونه تاسو پخې باندې اوریدلی شي.
او انیلا زبوس قدر من اوریدونکو ته هم چې لدې خبرې خبرونه ورسته دی کولای شي په ریډیو باندې ډیوا ډاکټر خبرونه واوري. کوربه دی ارباب محمود علي. کولای شي قدر من اوریدونکو چې له موضوع سره سم له میلمه ډاکټر څخه پوښتنه وکړي، د ټلیفون شماره د 001-202-205-04-03.
زمونږ د خبرونه وخت سره ترسي پدې کې قربانو کې زو منیلا خالد او ما سره همکارو
نصیر کاکر،
او د دې خبرونه پروډوسر دی صداقت جان. او تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.
کړو.